پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خپرونه کې د امریکا ولسمشر له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې انتقادونه رد کړي. د اړتیا وړ موادو د بایو د لوړېدو له کبله د تخار د خلکو شکایت.
یو مون غنم سل روپۍ 200 روپۍ سوي، یو کیلوګرام 50 روپۍ، یو سل شل روپۍ سوي، یو لیتر تیل 50 روپۍ، 80 روپۍ سوي.
او د ژمي له راتلو سره د کونړ او نورستان د لویې لارې بد حالت.
سړکونه ډېر خراب شوي دي، سره د هغه نه چې باران نه هم نه دي شوي، خو بیا هم سړکونه کنډې کبر شوي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په کووید 19 ناروغۍ د جنوبي افریقا د ولسمشر له اخته کېدو سره کارپوهان د واکسین دریم دوز اړین بولي. په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې 19 بحث لرو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په افغانستان په اړه بحث کوي. په افغانستان کې تازه 12 کسان په کورونا اخته شوي، او د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب او منځنۍ لویدیځ کې د سختو طوفانونو له کبله لږ تر لږه 94 کسان مړه شوي دي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو وزیران نن په بروکسل کې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري ناوړه وضعیت په اړه خبرې وکړي. د جرمني د بهرنۍ چارو وزارت په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې به په تیره افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په وړاندې د پرتو خنډونو په اړه خبرې وشي. د بیان له مخې د غونډې ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی هم بلل شوی چې د بهرنیو چارو وزیران به له هغه سره په یوه غرمنۍ کې په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه د اروپای ټولنې او قطر ترمنځ د همکارۍ پر موضوع خبرې وکړي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران داسې مهال په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري ناوړه وضعیت په اړه خبرې کوي چې پرون د بحران په چارو کې د اروپای ټولنې کمشنر یینس لینارچچ د حواله لارې کابل ته د دې ټولنې د نویو بشري مرستو د رسیدو خبر ورکړ. هغه په یو ټویټ کې لیکلي چې د روان 2020 کال له پیل راهیسې د ټولنې او د بشري چارو همکارانو یې د 280 ټنو په اندازه خواړه، درمل او د کووید 19 ناروغۍ د درملنې اړوند تجهیزات افغانستان ته لېږدولي دي. نوموړي دغه راز ویلي چې دوی به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا ویروس د وروستیو ټیسټونو نتیجه ښیي چې 12 کسان نوي په دې ویروس اخته شوي او 2 کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کورونا وبا د وروستیو ارقامو په اړه ډېر لږ معلومات ترلاسه کېدل. خو د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال هر ورځ په کورونا د مشکوکو کسانو شاوخوا 200 سمپلونه اخیستل کېږي. ښاغلي حجیر د پرونۍ ورځې د ټیسټونو پر نتیجو رڼا واچوله.
تعداد واقعات مثبت کمتر
د مثبت موارد شمیر لګ او د مړینو شمیر تر هغه هم لګ دی. پرون مو له 200 سمپلونو یوازې 12 مثبت پیخي او د مړینه یوازې 2 پیخي درلودي.
خاغلی حجیر وویل چې د زمری په څلورویشتمه د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د 55,000 په شاوخوا کې سمپلونه اخیستل شوي دي چې له هغې ډلې د ده په وینا د مثبتو مواردو شمیر 5,300 او د مړینو شمیر هم 290 کسانو ته رسیږي. د کاناډا په انتاریو او تورانتو ښارونو کې د افغان ورزشکارانو د ټولنې کلنۍ جشن سږ کال د افغانستان خلکو ته د بسپنې د راټولولو لپاره ځانګړی شوی. سږ شپږم کال دی چې په کاناډا کې د دې ټولنې لخوا دا جشن جوړیږي. په تیرو کلونو کې به په دې ورځ ورزشي لوبې کېدلې، خو په تورانتو او انتاریو کې د افغان ورزشکارانو د ټولنې فني مرستیال سید داود جلالي پرون ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال دا مناسبت د چندې ټولولو ته ځانګړی شوی.
د دې غونډې د جوړولو له لارې هڅه کوم چې خپلو بېوزلو او فقیرو خلکو ته مرستې ورسوم.
د ښاغلي جلالي په وینا د دې جشن مراسم راتلونکې اونۍ جوړیږي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب او منځني لویدیځ کې د سختو طوفانونو له امله لږ تر لږه 94 کسان مړه شوي، په لسګونو نور لا درک دي او څو خارونه بشپړ ویجاړ شوی دي. په ځپل شوی سیمه کې د ژغورنې ډلو تر پرونه پورې هم په احتمالي ژوندۍ پاتې شوو پسې لټون ته دوام ورکړ، خو چارواکي تمه نه کوي چې نور کسان به ژوندي وموندل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په کینټاکی کې چې د طوفان ځپلو 15 ایالتونو په ډله کې تر ټولو زیات ځپل شوی ناورین اعلان کړی دی. دا ایالت د ډسمبر په 10مه شاوخوا د 150 طوفانونو یوې څپې ځپلی و چې له امله یې والی اندی بشیر د لږ تر لږه 80 کسانو مړینه تایید کړې ده. د کینټاکی مای فیلډ ښار چې 10,000 کسان پکې اوسېدل، ډېره برخه یې وقوي طوفان له خاورو سره یو کړې. د شدید طوفان څپې د شمال ختیځ ارکانساس څخه نیولې تر لویدیځ کینټاکی او تینسی پورې څه باندې 300 کیلومتره اوږده ساحه ډېره ویجاړه کړې. د میزوري او ایلنسوس ایالتونه هم د طوفانونو څپو زیانمن کړي دي. هوا پیژندونکو ویلي چې هغه قوي طوفان چې پر کینټاکی لګېدلی ریکارډ ماتوونکی و او له 300 کیلومترو زیات واټن یې وهلی دی. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت پرون د لندې په 28مه متحده عربي اماراتو ته ورسید. بنت د اسرائیلو د تاریخ لومړنی صدر اعظم دی چې اماراتو ته په رسمي سفر ځي. بنت وروسته تر د ابوظبي ته سفر کوي چې د اسرائیلو او اماراتو ترمنځ د امریکا په منځګړیتوب رسمي اړیکې ټینګ شول. د اسرائیل صدر اعظم ته د تشریفاتو ګارد لخوا هرکلی وویل شو او د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان یې مخې ته ورغلی و. ښاغلی بنت وویل اسرائیل له اماراتو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا غواړي. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز پرون د پولند په پلازمینه ورسا کې له خپل پولندي سیال ماتیوس موراویس کې سره وکتل. دواړو مشرانو د کډوالو د بحران، د اوکراین په سرحد کې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو او د نارت ستریم 2 په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګازو د نلیکې په اړوند مسایلو خبرې وکړې.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د انتقادونو پر وړاندې خپله دفاع وکړه. ښاغلی بایدن بیګا له سی بی ایس خبري شبکې سره په تازه مرکه کې ویل هر څوک دا خبره کوي چې امریکا کولای شوی پرته له دې چې چاته زیان ورسوي له افغانستانه ووزي، خو هیڅ چا داسې ونه ویل چې دا کار څنګه ترسره کېدای شوی. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې یو شمیر امریکایي چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې ښایي د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د القاعده شبکې په ګډون تروریستي ډلې وده وکړي. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزی په راپور کې واورئ.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن سی بی ایس خبری شبکې سره په خپل یو تازه مرکه کې ټینګار وکړ چې له افغانستانه د پوځیانو ایستلو پریکړه سمه وه. بایدن وروسته له هغې په دې اړه ټینګار وکړ چې په دې وروستیو کې ځینې امریکایي چارواکو پر هغه له افغانستانه د دوی د ځواکونو پر وتلو نیوکه کړې وه. جو بایدن وویل
افغانستان زنه پیل څخه په افغانستان کې د دې جګړې مخالف وم. موږ په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې په اونۍ کې 300 میلیونه ډالر مصرفول. هر څوک وایي تاسو کولی سوئ پرته له دې چې چاته زیان ورسوئ خارج شئ، خو هیچا هم داسې ونه ویل چې دا څنګه ترسره کېدای سوئ.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې جمعې په ورځ د امریکا د مرکزی قومندانۍ سینټیکام مسؤول جنرال فرانک مکنزی اندېښنه ښودلې وه چې القاعده شبکې وروسته تر دې په افغانستان کې یو ځل بیا لږ سر راپورته کړی چې امریکایي پوځیان له دغه هېواده وتلي دي. دغه امریکایي پوځي چارواکي اسوشیټډ خبري اژانس سره ویلي وه چې له افغانستان نه د اګست په میاشت کې د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته سخته سوې ده چې د القاعده بنسټپاله ډله امریکا د افغانستان دننه وڅاري. جنرال مکنزی وایي داسې ښکاري چې د طالبانو دننه یو شمېر کسان له القاعده سره خواخوږي لري. نوموړي زیاته کړه چې طالبان باید د 2020 کال د فبروري د 9 نیټې له تړون سره سم د القاعدې شبکې پر ضد لاس په کار سي. خو د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي د جمعې په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال دفاع وکړه او وی ویل چې موږ تمه لرو چې طالبان به خپلې ژمنې پوره کړي، هغه ژمنې چې له دوی سره یې کړي چې القاعده ته به پناه نه ورکوي. ښاغلي کربي وویل چې دوی په دې اړه روښانه نظر لري او که د داسې کوم څه نښې ولیدل سي چې امریکا او ګډو ته متوجه وي د ګواښ د لمنځولو لپاره به اقدامات وکړي. وړاندې څو ځلې طالب چارواکو او ویاندویانو یې هم په بیلابیلو ناستو کې د امریکا په ګډون ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان له خاورې به د کوم بل هیواد پر ضد کارولو ته اجازه ورنه کړي. هغه ژمنه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې په تړون کې راغلې ده، امریکا وروسته له هغې له القاعدې شبکې ویره لري او د ځپلو هڅه یې کوي چې دغه شبکې په 2001 کال کې د سپتمبر پر 11مه پر امریکا هوایي حمله وکړي چې له امله یې سلګونه کسان ووژل شول. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې نن یې قطري چارواکو سره د افغانانو په اړه خبرې کړي دي. د دغه وزارت د ویاند نیت پرایس لخوا یو اعلان د خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان څخه د امریکایي اتباعو قانوني دایمي اوسیدونکو او په خطر کې د افغانانو د خوندیتوب ترانزیت په برخه کې د قطر د دوامدار کار ستاینه وکړه. بلینکن او د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د وضعیت په اړه وروستي پرمختګونه وڅېړل او د ایران په ګډون یې په نورو دوړخیزو او سیمه ییزو مسایلو هم خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د اگست 15مې وروسته پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره وخت نا وخت یو شمېر نړیوالو رسنیو هم له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د پیاوړي کېدو او د داعش ډلې د غښتلي کېدو په اړه راپورونه خپاره کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبور الاینس په خپل وروستي راپور کې وویل چې اوس د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دغه ډلې حضور لري. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ویلي دي چې هیڅ وسلوالې ډلې ته به په افغانستان کې د نفوذ کولو اجازه ورنه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې په نږدې راتلونکو کې به د نړیوالو مرستندویو ټولنو په ملاتړ د ټول هیواد په کچه د کووید 19 ناروغۍ د علاج روغتونونه بیا فعال کړي. د تیر پرزیدلی نظام په واکمنۍ کې په پلازمینه کابل او د کندهار، هرات، پکتیا، بلخ او ننګرهار په ګډون د څو زونونو په کچه په روغتونونو کې د کووید 19 د علاج لپاره تخصصي خدمات وړاندې کېدل او د هیواد په کچه د کورونا د علاج 4 روغتونونه او د کورونا د ټیسټ 12 لابراتوارونه فعال وو. د طالبانو حکومت مانی چې د پخواني نظام له پرزیدو سره د دې خدماتو لویه برخه په ټپه درېدلې دي. د عامه روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت د دې روغتونونو د بیا پرانیستو په اړه له نړیوالو مرستندویانو سره خبرې پیل کړې دي.
عملا وزارت صحتامه امارات اسلامی افغانستان
د افغانستان اسلامی امارات د عامه روغتیا وزارت عملا له کورنیو او نړیوالو موسسو سره اوس مهال خبرې کوي چې دا روغتونونه بیا اکمال او فعال کړو. څوک خدای مکړه په افغانستان کې د کورونا څلورمه څپه خپره شي د یو انساني ناورین مخه ونیولای شو.
د پخوانی دولت په ولسی جرګه کې د روغتیا او سپورت د کمیسیون رئیس یارباز حمیدی چې د روغتیا وزارت سلاکار هم پاتې شوی ازادۍ راډیو ته ویل چې په دوی روغتونونو کې د کووید 19 د علاج خدمات د روغتیا وزارت رسمي پرسونل نه بلکې غیر حکومتي قراردادي مؤسسو کول او بودیجې د روغتیا نړیوال سازمان ورکوله. ښاغلی حمیدی وایي چې د غیر حکومتي ټولنې اوس یوه هم په افغانستان کې فعالې نه دي، نو ځکه د په وینا د ټول هیواد په کچه د کورونا د علاج د روغتونونو فعالول د طالبانو تر امکاناتو لوړه ادعا ده.
د هغو مراکزو چې کورونا لپاره خدمات کول د ډیرو طبيبانو، ډاکټرانو، نرسانو ماشونه نه دی ورکړل شوی. لبل په لور تاسو ته بهتره معلومه ده چې کورونا ډیر شدید آراز په هغه ناروغانو کې ورکوي چې عمر لوړی او ورسره په څنګ کې نور متممن ناروغي ولري، لکه شکر، لکه فشار، پاغو کې دا مرض ډیر وخامت حالت ته ځي، نو دا بیا تخصصي خدماتو آی سی یو ته ضرورت پیدا کوي چې بدبختانه اوس زموږ هغه متخصصین ډیر زیاتی یا په کورونو ناستی یا د هیواد بهر تللی دي یا هغوی ته ماشونه نشته په سکتور خصوصي کې کار کوي.
خو د روغتیا وزارت ویان ښاغلی حجیر وایي چې تر دې دمه د روغتیا نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د ماشوم د مرستې صندوق یا یونیسف او د مهاجرت نړیوال سازمان ژمنه کړې چې په 45 ولایتونو کې به د کورونا د علاج روغتونونه فعالوي او له هغو سره به د ډاکترانو او روغتیا پالانو د معاشونو واکسین درملو او طبي تجهیزاتو د چمتو کولو په چاره کې مرسته کوي.
له آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @PAzadiRadio.
قدر من اوریدونکو را سره اوسئ د آزادی رادیو د دې غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شپه پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د شمال جون کنفوس یالی د بلخ ولایت په قربتوب تر سره شوی. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو برخي غړي مجيب قاری زاده نن آزادی رادیو ته وویل د سیالی د سولې او پیوستون په نوم د بلخ، فاریاب، جوزجان، سمنګان او سرپل ولایتونو د شپېته تنو ورزشکارانو په ګډون په مزار شریف ښار کې تر سره شوی. د ښاغلي قاری زاده په خبره د سیالی چې 4 ورځې وړاندې پیل شوې د بلخ ولایت د ورزشکارانو په بریا سره 13 ورځ پای ته ورسېدي. د نوموړي د معلوماتو له مخې د دغه سیالیو د سره کول مخه د غوړ لوبغړو پیژندل، ورزش ته د ځوانانو هڅول او د ورزشي فعالیتونو پراخول خودل شوې دي. په دغه سیالیو کې د سمنګان ولایت ورزشکارانو دوم او د فاریاب ولایت دریم ځای نخبل کړ. په پکتیا کې د مرکز او څلور ولسوالیو ترمنځ د یووالي په نوم د پانکریشن سیالي تر سره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي یاد سیالي چې 13 ورځې پیل شوې وي نن پای ته ورسېدي. د بدني روزنې ورزش ریاست د معلوماتو له مخې په یاد سیالیو کې 50 ورزشکارانو ګډون کړی و چې د لوبو په پای کې ګډون کوونکو لوبغاړو ته ستاین لیکونه، کپونه او میډالونه هم ورکړل شول. د یاد ریاست د معلوماتو پر بنسټ د دې سیالیو مخه د ځوانو ورزشکارانو د استعدادونو لوړول او د یووالي غږ پورته کول وو. او استرالیا د انګلستان لوبډلې ته ستره ماته ورکړه او لوبلړۍ په بریا سره پیل کړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې استرالیا د ټیسټ په دوه ورځنۍ لوبه کې انګلستان ته په لوړ توپیر ماتې ورکړه. دغه لوبه چې د استرالیا په کوربتوب په ګابا ښار کې 13 ورځ پای ته ورسېده، د لوبې په پیل کې د انګلستان لوبډلې په 6 وګټله او په خپله توپ وهنه غوره کړه. انګلستان لوبډله د 50 اورونو په لوبولو سره ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 140 منډې جوړې کړې چې استرالیا د انګلستان د 140 منډو په ځواب کې د 104.3 اورونو په لوبولو سره ټول وکټې له لاسه ورکړې او 425 منډې جوړې کړې چې په انګلستان لوبډلې 200 منډې واړولې. انګلستان بیا په دومره پاڼه کې د ټولو لوبغاړو په سزیدو د 103 اورونو په لوبولو سره 499 منډې وکړې او استرالیا ته د 20 منډو هدف کېښود. استرالیا بیا دغه د 20 منډو هدف د یو لوبغاړي په سوځېدو پوره کړه او انګلستان ته یې په لومړۍ لوبه کې ستره ماتې ورکړه. یاد سیریز د استرالیا په کوربتوب ترسره کیږي چې راتلونکي لوبه به د روانې میلادي میاشتې په 15 وي.
د ورځې اقتصادي خبرونه مو او به د ورځې سپورتي خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. د مخکینی صحوې په خاطر زه له تاسو بخښنه غواړم قدرمنو اوریدونکو. په هر صورت ورزو نړیوالو مسایلو ته، ایران وایي اروپایي هیوادونه په دې کې پاتې راغلي دي چې د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره یوه ګټوره طرحه وړاندې کړي. د ایران د اټومي موافقې په اړه مذاکرات په ویانا کې پیل شوي او په دې ترڅ کې دواړه لوري هڅه کوي چې د خپلو امتیازونو کچه لوړه وساتي. د ایران د دولتي پرس ټلویزیون د راپور له مخې د تهران لوی مرکچي علي باقری کانی پرون وویل اروپایي لوری مذاکراتو ته د داسې یو نوښت په راوړلو کې پاتې راغلی چې پر ایران د بندیزونو په مسله کې د دواړو لورو ترمنځ اختلافات له منځه یوسي. د ښاغلي باقری کانی اشاره برتانیا، فرانسې او جرمني ته وه چې د نورو لویو قدرتونو تر څنګ د دې کړکیچ د حل لپاره هڅه کوي. پرون له دې مخکې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تروس خبرداری ورکړ چې د تهران لپاره لا هم وروستای چانس شته چې د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره د 2015 کال اټومي موافقه خوندي کړي.
This is the last chance for Iran to دا د ایران لپاره وروستی چانس دی چې د دې مسلې د حل لپاره یوې جدي حل لارې سره د خبرو میز ته راشي. دا وروستی فرصت دی او دا خورا مهمه ده چې دا کار وکړي. موږ به ایران پرې نه ږدو چې اتومي وسله ترلاسه کړي. نو ډېره مهمه دا دی چې تهران خبرو ته کښېني او مذاکراتو ته په جدي سترګه وګوري.
جرمنی د شنبه په ورځ وویل چې د ایران د اټومي موافقې د احیا لپاره وخت په چټکۍ سره له لاسه ځي. د انګلستان په لیورپول ښار کې د اوو لویو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له ګډون وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزیرې انالینا بایربوک وویل ایران دا خبرې په داسې یو دریز سره پیل کړي دي چې د مذاکراتو جریان یې اوو میاشتو مخکې تبولی. له شپږو لویو قدرتونو سره د 2015 کال د تړون له مخې چې امریکا په 2018 کال کې ترې ووته، تهران د امریکا او ملګرو ملتونو د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړ. په ویانا کې روان مذاکرات له 15 میاشتنی ځنډ او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د توندلاري ابراهیم رئیسی له بریا وروسته پیل شول. ښاغلي رئیسی د شنبې په ورځ وویل چې تهران د ویانا په خبرو کې جدي دی.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د راپورونو برخې ته یو ځل بیا ورځو. د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په تخار ولایت کې هم له تیرو څو میاشتو راهیسې د خوراکي توکو بیې لوړې شوي چې ډیری خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې د اوړو، غوړیو، وریجو، لوبیا او د ځینو نورو اړینو خوراکي توکو بیې دومره لوړې شوي چې بېوزلې کورنۍ د اخیستلو وس نه لري. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د یو شمېر تخاریانو په وینا، که څه هم د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی، خو تر څنګ اقتصادي او د بیروزګارۍ ستونزې زیاتې شوې دي، ځکه د پخوا په پرتله د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي او خلک یې له بې شمېره ننګونو سره مخامخ کړي دي. د تالقان ښار اړوند د قلبر سیمې اوسېدونکي 50 کلن جمعه خان په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل:
یو من غنم سل روپۍ 200 روپۍ سوي، یو کیلو ګاز 50 روپۍ، یو سل 100 روپۍ سوي. صحیح ده؟ یو تل لیتر تیل 50 روپۍ، یو 80 روپۍ سوي. ملت څه شو کی؟
خو ملت خو ښه به سي.
هغه دولت باید کنټرول کړي، نرخ کېږدي، دغه کارمندان بېرته په جي کې کښېني، معاش ورته تعیین
کړي. اوس یو منفه 3 زره اخلي، اوس 5 زره اخلو، 5 نیم زره اخلو.
د تخار د بهارک ولسوالۍ د غلام رسول په نوم یو اوسېدونکی وایي د هر قلم خوراکي توکو بیې له 300 تر 500 افغانۍ لوړې شوي چې وزګاره خلک د پیر توان نه لري.
داسې خلک شته چې د اوس یې خپل 15 کلن 2 کلن اولادونه یې خرڅ کړل، دوی درګاه د وروره خپل اولادو ته خپل هغه ته نفقه پیدا کوي. مشران د غریب غږ نه اوري، وروره هر سړی مصروف، وروره په خپل عیش و نوش کې ده. اقتصادي وضعیت وروره ته دو حالاته موږ رسېدلی یو چې د اوس پیلن یو من وړو ته د اوس مجبوره یو. موږ په دغه چور کې دا د موږ روزي چای وړل ته دول دا رقم به ناتوانه شو.
د تالقان ښار د پروژې سیمې یو اوسېدونکی حبیب رحمان د خوراکي توکو د بیې پر لوړېدو انتقاد کوي او له طالبانو غواړي چې په بازار کې نرخونه کنټرول کړي.
کاروبار باندې نسبت د حکومت گذشته خیلی خوب بود. روزانه ما
از مش کاروبار شو، هر ورځ می 300 افغانۍ ګټلې او روزګار می پرې چلیدو، خو اوس د ورځې 100 افغانۍ نسم ګټلې. خوراکي توکي هم لوړ سوي دي، اوس د روزګار چلول راته ډیر ګران تمامېږي. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې د خوراکي توکو نرخونه د کنټرول کړي او خلکو ته د کار او مصروفیت پیدا کړي.
د نوموړي ولایت د محمد یوسف امرخیل په نوم د خوراکي توکو عمده پلورونکی وایي چې په هیواد کې د بانکي فعالیتونو درېدل او د بهرنیو اسعارو د ارزښت لوړېدو له امله د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي.
د خلکو مشکلات زکته زیات ده. وخته به خلکو لوی لوی کورو لیتر به اخیستل، 10 لیتر به اخیستل. اوس هغه خلک 3 لیتر اخلي، 5 لیتر اخلي، 4 لیتر اخلي. خلکو څنګه پیسې نشته، لویه وجه ډالر ده، ډالر ګران سوي دي. موږ سهار مال خرڅو 15 لک 10 لک افغانۍ مال خرڅو، دا بیرته مازدیګر څه ډالر اخلو. مکمل د موږ ګټه خوړې ده، نور انوده تاواني سوي یاستو.
د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي له طالبانو غواړي له نړیوالو سره خپل سیاسي تعاملات عادي کړي چې دوی په رسمیت وپیژني، تر څو په هیواد کې شته اقتصادي ستونزې هوارې شي او په بازارونو کې به د خوراکي توکو بیې هم راټیټې شي.
د کونړ او نورستان ترمنځ سرک لا هم کنډو کپر پروت دی. په دې اړه یو راپور همدا یوه شیبه وروسته تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې یوه یادونه ضروري بولم. هغه دا چې د همدې خپرونې په دوهمه نیمای کې د 15 دقیقې اونیز بحث لرو. دا خبره مې مخکې هم یاده کړه او په دې خپرونه کې نن د افغانۍ د بیې د ټیټېدو په اړه او د دې پرمختګ اثر په افغانستان کې د خوراکي موادو د بیو پر لوړېدو او د ژوند په نورو اړخونو باندې له کارپوهانو سره په دې موضوع بحثونه کوو او څېړو. خو اوس دا راپور راخلو. د کونړ او نورستان ترمنځ سرک لا هم ویجاړ پروت دی او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دې سیمې خلک اندېښنه لري چې که د واورو ورخت پیل شي نو دا لاره به بنده شي او د دوی ستونزې به نورې هم زیاتې شي. خو په نورستان کې د طالبانو چارواکي بیا وایي چې د سړک څه برخې ترمیم کړي دي او د ژمي لپاره هم پوره چمتووالی لري.
د نورستان مرکز پارون اوسیدونکي وایي د تیر حکومت پر مهال چې د کونړ او پارون ترمنځ د سړک رغولو کومې چارې روانې وي، له تیرو څلورو میاشتو څخه یې کارونه بند شوي او سړک کنډوکپر پاتې دی. د دوی په خبره چې که د واورو پیل کېدو وړاندې دغه کنډوکپر سړک ترمیم نشي نو د لږې واورې ورېدو سره به یې لاره بنده شي او دوی به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د پارون قومي شورا مشر مولوی کریم الله ازادي راډیو ته وویل
تر عموم پارون اخري کلی پوری سړکونه ډیر خراب شوی دي. سړک داغه نه شي، باران نه هم نه دي شوی، خو بیا هم سړکونه کنډې کبر شوی دي. کم ځای کې چې پلچکونه جوړ شوی دي په هغه ساحو موږ وایي چې دو طرفه ډکول وشي، دا سړک چې چپ روان دی هغه سیده شي، نږدې به هم شي او مریضان یا بل
د پارون اوسیدونکي وایي د طالبانو له راتګ وروسته څو ځله دغه ستونزه د یاد ولایت چارواکو سره شریکه کړې ده، خو لا هم نه د سړک جوړونکي شرکت بیرته خپل کار ته راستون شوی او نه هم فوایدامې داسې کوم کار کړی چې ورسره وران ویجاړ سړک ترمیم شي. په نورستان کې طالب چارواکي بیوی په څو تیرو ورځو کې د پارون سړک یو څه برخې او پلچکونه ترمیم کړي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ژمي کې به سړک بندېدو ته پرې نږدي. په یاد ولایت کې د طالبانو لخوا د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي راډیو ته وویل
د نورستان مرکز پارون نه تر کونړ پورې غځېدلې سړک کې د ژمي په موسم کې د ترافیکو پر مخ کومې ستونزې او حوادث ایجادېږي، د دې ستونزو د حل او رفع په تړاو لازم چمتووالی لرو. ولسونو ته اطمینان ورکوو د نورستان لویه لار به د ترافیکو په وړاندې څلیرې ساعت خلاص به وي.
د پارون او اسدآباد ترمنځ سړک چې شاوخوا 120 کیلومتره اوږدوالی لري، د تیر حکومت پر مهال له پارون څخه د 22 کیلومترو د قیر کولو قرارداد شوی و چې 12 کیلومتره یې قیر کولو ته چمتو و، خو په هیواد کې د نوي بدلون سره یې چارې بندې شوي چې ورسره جوړ شوی سړک هم کنډوکپر شوی او خلک د قراردادي شرکت بیرته راغوښتل او کارونه پیل کول غواړي.
تاسو له پیغامونو
طالبان غرونو تاسو افغانستان کو ټول کار پری دی د دیا شغام وخره. دومره خبر دغه ده که تاسو د عوام سره خلکو سره صحیح رویه ونه کوي، خپل مرضی کوي، دغه خلک ټول دایش ته اعتبار ورکوي، دغه به تاسو ته ډېره په ضرر تمامه شي. او د خلکو سره ښه رویه وکوي، کوم خلک چې د کارونو نه بسلي دي به بیا ولګوئ. زه دا خبره درته کوم د تاسو دپاره چې تاسو ډېر 10 کاله که بعد نن بیا راغلي یې، او چې داسې نه وي چې دریمه شپه به بیا په تاسو سه ډنګونه اخیستي وي. دوام چې کومې ژبې تاسو کړي دي بین المللي سره د افغان متحده سره شبو باندې ودرېږئ، که ونه درېږئ دغه به خیر پیغه ژبه به تاسو به بیا هم درېږئ او هلته و به بیا تاسې عزت هم نه وي. او داسې کار دی چې دوام دی به دینه چې کوم کمک راځي دغه یغه خلکو ته د خدای ریدي به ور وړي، د خدای رسول ته د وګوري، قرآن ته د وګوري، دا کومکونه نه وړي. هغه خلکو ته دې پرېږدي چې کوم کونډې دي یتیمان دي، یغه ته د کومکونه ورکړي، د خدای په لار لاړ شئ، صحیح حقیقت خلکو ته د کومکونه ورسوئ، ډېر په عذاب دي خلک. وسلام.
هلمند ولایت د کدیسی د ولسوالۍ دفتر په اړیکې استاد الله یم.
دا غزنواز غړو مقامات ورسوي د عظمت د زریات اداره چې د ډیره پاشه د اداره ده د کډکي ولسوالۍ د کډکي بازار نه دې علاقې نه ور جوړي نه خلکو ته اجازه ورکوي د پنځو غلو دپاره چې د هغو شخصي ګټې په بل بازار کې دي او نه د اډه رانقل کوي نه د هغه میله یا ګنج رانقل کوي نه د مسرو اډه رانقل مسلمانان یو سبا کړو خو د درو څلورو د شخصي ګټو دپاره وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د راپورونو برخه همدوم روا په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو ځنګړی پروگرام 25 دقیقې اونیس بحث پیلېږي خو دا وخت د ماسپښین 12 بجې او 13 دقیقې دي د خبرونو